د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخصې ایجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې ده. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. زه اجمل اندم او په تخنیکی برخه کې راسره تایر روشان هم کاری کوي. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل سوي نیټه نشي اعلانولای. د وسلوالو طالبانو ویاند وای هغه 15 کسان چې تقریبا ولسی ځای په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې تیره کړې، په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شول. د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د سر مفتش رپورټ رد کړ. او په پاکستان کې نن بیا هم اعتراضونه دي. پوره خبر نو واورید. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل شوې نیټه نشي اعلانولای. مخکې داسې ټاکل شوی و چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د عقرب په 19 اعلان شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې بهیر پیچلی دی او دوی نسي کولای چې ابتدایي نتایج په مخکې ټاکل شوې نیټه اعلان کړي. هاشمی وویل د ابتدایي پایلو د اعلان د نوې نیټې د ټاکلو لپاره خبري پیل کړی دی. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې وي خپلواکې ادارې تیفا ویلي چې د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د کمیسیون په کار کې کمزوري څرګندوي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي هغه 15 کسان چې تقریبا ولسیزه په ګوانتنامو بي کې د امریکا په پوځي زندان کې زندانیان وو، په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې محمد فضل، محمد نبی، خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق او نور الله نوري تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده. دا کسان په 2015 میلادي کال کې د امریکا د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ډیرو مذاکرو وروسته له امریکایي عسکر بوب برګډال سره تبادله شو. بوب برګډال په افغانستان کې طالبانو نیولی وو. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې د سولې لپاره د هر اقدام هرکلی کوي. د دې شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې ته به هم استازي ورواستوي. د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت سر مفتش یا سیګار رپورت رد کړ. سیګار په نوي رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر پروګرامونو میلیونونه ډالر لګیدلی خو مثبت اغیزې نه دی کړی. د سیګار پر رپورت کې له 2015 تر 2013 میلادي کاله د افغانستان د پولیسو او د اردو د روزنې لپاره د امریکایي مشاورینو کار هم ارسول شوی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې د روزنې دا پروګرامونه اغیزمن دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروګرامونو په مرسته د افغانستان پولیس ښه روزل شوي او مسلکي فعالیت کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش ادارې سیګار ویلي چې د افغانستان حکومت د هغو سیمو د برتنیولو هڅې کوي چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات په بېساري ډول زیات شوي دي. سیګار نن په رپورت کې هغه فشار ته چې د کابل حکومت ورسره مخامخ دی اشاره کړې او لیکلي دي د افغانستان د ولسوالیو ولسونو او خاوري پر کنټرول جنگ په وروستیو څلورو میاشتو کې لا زیات شوی دی. سیګار په خپل څلور میاشتني رپورت کې ویلي چې طالبانو ستر شارونه نه دي نیولي خو ډېرې کلیوالي سیمې په لاس کې دي. د افغانستان حکومت لا پر دې مسله خبرې نه دي کړې. د هلمند عامه روغتیا ریاست وایي د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د فلج نوې پیښه لیدل شوې ده. د دې ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر اسمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ټوله جنوبي حوزه کې د پولیو ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، ځکه د پولیو ضد واکسین کمپاین سم نه دی عملي شوی.
واکن چې موږ په ډیر تعصب سره باید ووایو چې هلته د و میاشت رئیس موږ د واکسین تطبیق نسته، نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته د واکسین تطبیق نسته نو طبعا به د پولیو پیښه رامنځته کیږي.
پولیو داسې ویروس دی چې په واکسین یې مخنیوی کیږي. د پولیو ویروس تر 50 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجوي او حتی د مرګ سبب کیدلی شي. په پا پاکستان کې نن هم یو شمېر افراطي ډلو د دې هېواد د سترې محکمې د پرېکړې پر خلاف د اعتراض لپاره په کراچي او نورو ښارونو کې لږ تر لږه لس سړکونه بند کړي دي. د پاکستان سترې محکمې څو ورځې مخکې پرېکړه وکړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم یې 8 کاله په زندان کې تیر کړل له بنده خوشې کړي. د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته آسیا بیبي د امنیتي دلایلو له مخې یو پټ ځای ته ولېږدول سوه او مدافع وکیل یې وویل چې ډېر ژر به یوه بهرني هېواد ته ولېږدول سي. آسیا بیبي د 5 بچیانو مور او د رومن کاتولیکي کلیسا پیروانه ده. د فرانسې او هسپانیې حکومتونو هغې ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی دی. دا فی د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو د آسیا بیبي د ازادۍ پرېکړه ستایلې، خو د تحریک لبیک پاکستان په څیر سخت دریځ ډلو د دې کار پر ضد اعتراضونه کړي دي. او روسیه د اوکراین پر 324 چارواکو او 18 کمپنیو مالی بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې د اوکراین د ولسمشر زوی، د 2 پخوانیو صدر اعظمانو زامن او په اوکراین کې د ملت پالې ډلې رایت سکتر مشر دیمیتری یاروش شامل دي. د بندیزونو خبر نن په هغه فرمان کې چې د روسیه صدر اعظم دیمیتری میدویدیف لاسلیک کړی، د روسیه د حکومت پر وبپاڼه خپور سوی دی. په فرمان کې ویل سوي چې د دې کار هدف د روسي وګړو او د روسي کمپنیو پر ضد د اوکراین د غیر دوستانه کارونو مخنیوی او د دوه اړخیزو اړیکو نورمالول دی.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. که غواړئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ نو زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com ته ورتلای شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د سیاسي چارو افغان کارپو او د کابل د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي د مسکو د غونډې په اړه د امریکا او روسیې ترمنځ ښایي یو لړ اختلافات اوسي. د افغانستان د بیا رغولن لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر یو تازه ریپورت خپور کړی چې پکې ویلي په وروستیو 3 میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې، خو په عین حال کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. په همدې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع وزارت عکس العمل هم درسره شریکو. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګولي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو نه غواړي دوستانه زیانمن شي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم خبريږي او کور کله هم له یاده مباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن د مسکو غونډه د افغان چارواکو او روسیې لخوا په یو مشخص اجنډا باندې تر اوسه د نسل اکیدو له امله ځنډېدلې وي. د دې شورا د اجرایه هیئت غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې د عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. اجمل تورمان په اړه ریپورت لري.
د مسکو په ناسته کې تر دوهم ځل ځان وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په یاد ناسته کې د افغان چارواکو ګډون ډیر مهم وګڼو او ویل چې خی په دغه غونډه کې د سولې عالی شورا استاذ هم ګډون وکړي. د وی د تر اوسه پورې د غونډې اجنډا له افغان چارواکو سره په ګډه نه ده تنظیم شوی. زما په اند د ځن لامل به هم دا وي، تر کومه چې یو ګډه اجنډا جوړ شي افغان حکومت ورسره موافقه وکړي او بل اخر خپل ګډون اعلان کړي. مخکې تر دې یو شمېر روسي رسنیو راپور ورکړی چې خی د مسکو ناسته د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي او د سولې عالی شورا هم ویلي و چې د مسکو ناسته د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. ټاکل شوی و چې د مسکو ناسته په اوله کې د روسیې په قربتوب د افغان حکومت د استازو په ګډون د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شي، خو د افغان چارواکو تر مخالفتونو وروسته دغه ناسته جوړه نه شوه او وروسته لاغې بیا کابل او مسکو شاوخوا یوه میاشت مخکې وکړه چې یاد ناسته په ګډه جوړه کړي. روسی چارواکو ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې هدف یې د افغانستان سوله ده، د افغانستان په ګډون امریکا، طالبانو او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دغه ناسته کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد ناستې د جوړیدو د څرنګوالي او د وخت پر سر د کابل او مسکو ترمن خبرې روانې دي. د یاد وزارت ویان صبغت الله احمدي
شما میدونین کې
دوی تاسو پوهیږئ چې مذاکرې لوی بحث دی او موږ په دې اړه مذاکره کوو او البته دا مذاکره هم د مذاکرې لپاره ده ځکه باید دغه ناستې د څرنګوالي په اړه بحث وشي. ټول موارد په دقت سره وارزول شي او موارد ته تر لاسرسي وروسته موږ زو تر هغې وروسته موارد ته او جزئیات له تاسو سره شریکو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوچ هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ناسته ډیره مهمه وګڼله او ویل چې حکومت باید له رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي او د داشان ناستو نتیجې د سولې رسمي خبرو ته زمينه برابره کړي.
خو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې ودیر صافي وایي چې د غونډه د کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو له وبخې چې دا غونډه د مسکو، کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو لامل سنډیدلې. له خغلی صافي سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي.
او زه وروره فکر کوم چې اجنډا کې چې ماسکاو کې نه ده جوړه د سولې د خبرو لپاره د کابل سره مخالفت لري، هماهنګي امانګي یې سر په سلو کې ورسره پیدا کړې نه ده او واشنگتن به ملاحظات لري، نو ځکه د ماسکاو غونډه دا ځلې هم جوړه نه شوه.
څه فکر کوئ تاسو صافی صاحب چې لدین وړاندې دغه ډول ناستې د افغانستان د سولې په اړه باندې په بیلابیلو هیوادونو کې جوړې شوې، دا ځل د مسکو ناسته چې جوړیږي د افغانستان د چارواکو ګډون پکې څومره مهم دی او د افغانستان د سولې په اړه باندې په ځنګړي ډول به دغه ناسته څومره مهمه او ګټوره واقع
شي؟ ټول ناستې چې په خارج کې فرانسې کې شوې دي، قطر کې شوې دي، جرمنی کې شوې دي، ډېر ځایو کې، پاکستان کې شوې دي، چین کې شوې دي، ماسکو کې هم شوې دي او کدا ماسکو غونډه هم کېږي دا دی د خارج کې کېږي، دوی خپل ملي منافع په نظر کې نیسي، دغه نه یو استنتاج یا ډیډکشن کوي او د افغانستان د خلکو ګټه او سولې په افغانستان کې او د افغانستان د جغرافي ساتل او محفوظ دل کدا په اجنډا کې شامل نه یې غوډه افغانستان لپاره په درد
نو دغه ډول ناستې څومره مهمه بلی تاسو
مهمه هغه وخت کې شي چې د افغانستان کې سولې راشي، د افغانستان د عامه خلکو حقوق او منافع هم په نظر کې ونیول شي او ژوند هم په نظر کې ونیول شي، د ناورین طریقیا د زړه او صادقانه غوړی خاتمه ورکړي هغه د افغانستان په ګټه کېدای شي.
سره لدی چې وسلوالو طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه یعنی درات جواب لا تر دې د منندې ورکړې، فکر کوي چې وسلوال طالبان به هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي ځکه روسي ویلي و چې حد سیدا چې طالبانو په دغه ناسته کې ووسی.
زه فکر کوم چې امریکا کامیاب نه شو چې طالبان د افغانستان حکومت سره په خبرو کې کینی چې روسیا هم کامیاب شي طالبان سره کینی، ځکه طالبانو همیشه تر ننه پورې همدا ویلي دي چې دا یو لاسپوڅی حکومت دی، موږ مستقیم د امریکا سره کینو او د دوی سره خبرې نه کوو، ول چې دوی خپل تعهدات عملي کول نه شي، دا نه هم یو هماهنګي همغږي په خپل منځو کې د ملي وحدت د حکومت وجود نه لري، نو هغه به طالبان ته څه ورکړي؟ دوی د آینده سرنوشت باره کې په همدې لحاظ هغوی دوی ردایي او سره خبرې نه.
دا کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د مسکو پر احتمالي غونډه چې د افغانستان د سولې په اړه بجوړیږي او پکې د افغانستان د حکومت د ګډون په اړه نظر څرګنداوه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د پلاتون کې ادارې یا سیګار هغه رپورت را دی چې ګوند د ملي وردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې لګول شو سلګونو میلیون ډالرو کوم نتیجه نه دا ورکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا دفاع وزارت لخوا د ملي وردو او پولیسو د روزنې په برخه کې لګول شوې پیسو د پامبول نتیجه لرلې ده. سیګار په هغه رپورت کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ملي وردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې د امریکا د دفاع وزارت سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی خو موثر نه دي. واصل وساله په اړه رپورت ورکړي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امریکا د ځنګړي پلاتون کې یا سیګار د هغې دا پړه چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې د امریکا دفاع وزارت لخوا لګول شو سلګونو میلیونو ډالرو موثره نتیجه نه ده ورکړې. ردوی وایي چې د دغو پروګرامونو له لارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهارتونه او وړتیاوې ډېرې لوړې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د دغې دا پړه داسې ویل:
لا شک پرته چې په هغو برخه کې چې دوی دا دعا کړې ده چې کوم ټرینینګونه ورکشاپونه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نړیوالو مشاورینو لخوا آماده شوي دي، ورکړل شوي دي، او دوی ویلي دي چې دا موثریت نه لري، دا مورده و موثریت زیات.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی پکې راغلي چې دوی د 2015 میلادي کال د جنورۍ میاشتې نه د 2013 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو هڅې ارزولي دي. په راپور کې راغلي چې د دفاع وزارت د نیمګړی پلان او کمزوري سارنې ورزونې له امله په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د دغو هڅو او پروګرامونو پرمختګونه او موثرې پایلې نامعلومې دي. سیګار وایي له 2010 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,600,000,000 ډالرو څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. په راپور کې دا هم راغلي چې د 421,000,000 ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه یې تر اوسه هم دوام لري چې په روانه نومبر میاشت کې به ختم شي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید هم د سیګار راپور ردوي، وایي چې د امریکا دفاع وزارت لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنیز او د مشورې ورکونې پروګرامونه ډېر ګټور تمام شوي دي.
دغه پروګرامونه که روزنیز که د دوی مشورې دي که مشاورتونه دي، دا ډېر مؤثر دي. تاسو ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي کړي او د دې مدیریت د دې رهبري دا ټول د همدغه روزنیزو پروګرامونو له امله و چې د دوی ظرفیت لوړ شوی دی.
بلخوا د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر بیا د سیګار راپور تاییدوي، وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې او مشورې په نوم لګول شوې پیسې هیفومیل شوي دي.
یقینا زه د سیګار ګزارش تاییدوم. هغه پیسې چې مصرف شوي دي هغه د افغانستان د نظامي سکتور نه دي، خو بلکې په نورو مسایلو چې هغه د اردو دپارتمنت په خور نه وو هغلته مصرف شوي او
تا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سیګار مشر جان سوپکو د کاناډا ټورنټو سټار ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویلي له 1900 کلونو وروسته کله چې امریکا په افغانستان کې د توریزم پر ضد جګړه پیل کړه دا هیواد لا هم له ستونزو سره مخ دی. د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پوښتنې لاندې دی، فساد دوام لري او د نشه یي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل لویه سرچینه ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش دفتر په خپل ریپورت کې دا هم ویلي چې په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د سږ کال د مې د نمایي کې طالبانو د افغانستان 950 ولسوالۍ په کنټرول کې لرلې، خو اوس دا ډله 940 ولسوالۍ په لاس کې لري. سیګار په عین حال کې وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې ډېرې شوې. د موضوع تفصیل له اسبت ساروان نورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د دې ادارې پر اساس د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د مرجوب لور د ډېرېدو یو علت په افغان پولیس او ملي اردو کې ځینې ستونزې دي. سیګار وایي د هغو ارقامو له مخې چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې قاطع ملاتړ ماموریت ورکړي، په وروستیو درو میاشتو کې د افغانستان حکومت د هیواد له 402 ولسوالیو څخه پر 26 ولسوالیو بشپړ کنټرول درلود، چې په سلو کې تر 55 یو څه زیات دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د دفتر په وینا د دې معنا دا ده چې په تیرو درو میاشتو کې 0.5% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو له کنټروله وتلې ده. دا له 2015 میلادي کال را په دیخوا چې سیګار په افغانستان کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په اړه څېړنې پیل کړي دي تر ټولو کم حد دی. د سیګار پر اساس د افغانستان 940 ولسوالۍ چې په سلو کې 12 کېږي د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي، خو 122 نورې ولسوالۍ د حکومت، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د طالبانو د کنټرول ساحه په دې خاطر کمه شوې چې 10 ولسوالۍ چې پخوا د دې ډلې په کنټرول کې وي اوس لاس په لاس کېږي. د نفوس له نظره د افغانستان د حکومت د کنټرول اندازه کمه شوې نه ده او لا هم د پخوا په شان 15.2% نفوس د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي. که څه هم د سیګار په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه شوې، خو د وژل شویو پوځیانو د شمیر یادونه نه ده شوې. په اصل کې وروسته له دې چې تیر کال امریکا د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرشوب لو شمیر به نه اعلانوي، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمیر بیا نه دی اعلان شوی. خو سیګار د قاطع ملاتړ ماموریت په قول ویلي چې سژنی دوبی د مرژوب له نظره بې ساری و. روانه اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې یوازې په اګست میاشت کې تر زر زیات افغان ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سیګار وایي چې په وروستیو درو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو دا تاییدوي چې دغو ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریزې ډلې پر ضد ځینې پرمختګونه کړي دي.
کورکلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو نن له غرمې مخکې د ګردیز ښار له مرکزی څلور لارې څخه د ټاکنو د خپلواک کمیسون تر ولایتي دفتر پورې په لیلاریون وکړ. دوی په ټاکنو کې د ترسره شوو درغلیو د سپیناوي او د اصلي او جعلي رایو له یو بل څخه د جلا کولو غوښتنې کولې. له پکتیا څخه حاصل زازې نور حال راکړي.
د دوغ معترض نوماندانو لخوا شپږمده یې زه پریکړه لیک د یو تن معترض نوماند ښاغلي ډاکټر سمیع الله احمدي لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلي:
مونږ د بایومتریک پرته هیڅ ډول کارول شوی رای نه منو. مونږ د شکایتو د کمیسون هغه ماده یې اعلامیې چې په نویم کال د اتمې میاشتې په پنځمه نیټه خپره کړې په کلکه ملاتړ او د جدي عمل کېدو غوښتنه یې کوو. د شکایتو او د ټاکنو خپلواک کمیسونونه د پاکې رایې له ناپاکو رایې جلا کړي او هغه صندوقونه چې د اصلي ځایو څخه نورو ځایو ته انتقال شوي یا د شپې د زورواکو او سیمه ییزو چارواکو لخوا یا د کرایي افرادو په لاس ډک او هغه محلونه چې د ښځو په یواز نارینه وو ډک کړي دي ټول د باطل اعلان شي او عاملین د تور لیست په نوملړ کې شامل او جدي مجازات شي. دا چې د انتخاباتو په ورځ د نورو درغلیو ترڅنګ د نوماندانو د نتایجو د پایلو په پاڼه کې لاسوهنه شوې ده، د یو کاندید رای بل ته شمیرل شوې، د شفافیت لپاره د ټولې پکتیا پاکې رایې دې له سره وشمیرل شي او نتایجو پاڼې دې له ټولو نوماندانو سره شریکې شي. موږ د پکتیا ټولو ولسونه او د ولسي جرګې نوماندان په ګډه په حکومت غږ کوو چې د انتخاباتو په چارو کې مداخله ته د پای ټکی کېږدي. که چیرې زموږ پورته حق غوښتنې ونه منل شي، موږ به له دې سختو اعتراضونو او لاریونو ته دوام ورکړو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره به ځانګړی تصمیم ونیسو.
د دوی د اعتراض په اړوند په پکتیا کې پر ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کمیشنر ښاغلی محمد شفیق امین ازادي راډیو ته ویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو وروسته 15 ورځې وخت لري څو دوی ته رسیدلې شکایتونه وڅېړي او وروسته یې پایله له نوماندانو او ولس سره شریکه کړي. امین زیاته کړه چې د معترضو نوماندانو استازو ته په همدې خبره قناعت ورکړی او معترضینو لاریون پای ته رسولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ کله ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د خزو په یو غونډه کې په دې خبرې شوې دي چې څنګه کېدلی شي د سولې په تړونونو کې د خزو ونډه وساتل شي. د سولې عالي شورا او د خزو چارو وزارت په ګډه او همغږي توګه د سولې په باب د خزو د اجماع تر نامه لاندې په مزار شریف کې له سلګونو میرمنو او نجونو سره یو ورځنۍ غونډه ترسره کړه. د خزو چارو وزارت وایي دوی هڅه کړي څو په دې هیواد کې د مصالحې په بهیر کې د خزو ونډه پراخه کړي. مذاکراتو کې د خزو ګډون او نظریات د دوی په وینا مهم دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی د خزو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکي مرستیالي سپوږمۍ وردک سره د سولې په باب د خزو د اجماع په اړه خبرې کړي او په پیل کې پوښتنه ځینې کړي چې د دې اجماع د جوړېدو مهم اهداف څه دي.
د نن ورځ د سولې د اجماع اصلي مخه دا ده چې موږ د ښځو غږ، د ښځو خواستونه، د ښځو نظریات د سولې په پروسه کې شامل کړو. او کله چې د سولې په برخه کې تصمیم نیول کیږي، باید د ښځو نظرونه پکې شامل وي.
او تاسو ته ترلاسه کړ په بلخ کې د خلکو حضور، د خلکو ونډه او د خلکو علاقه ته څنګه خاص منجونو
د ښځو حضور او د ښځو غوښتنې ډېرې منطقي او ډېرې ښې وې. د ښځو حضور ډېر ګرم و او ښه دا وه چې دوی غوښتل چې د ولسوالي په سطح هم نظریات موږ ټول کړو او نظریات ولیرو. او څومره استازي هم په اجماع کې حضور درلود او دغه خواست یې د سولې د شورا او د دغو کمیټې د غړیو سره شریک کړ.
د دې اساسي او مهمې غوښتنې چې د پام ډېر وړ وي،
مهم غوښتنې دا وي چې هغه حقونه چې د ښځو دپاره اساسي قانون مشخص کړي د سولې پروسه کې باید لاس او لړ نشي او هغه باید ضمانت شي. او هغه تعهدات چې د بین المللي ټولنې سره شوي هغو ته هم باید احترام کېښودل شي. د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي، په فیصلو کې ځای په ځای شي. او بله مهمه غوښتنه د دوی دا وه چې سوله باید د تړلیو دروازو تر شا ترسره نه شي، د ښځو ګډون وي پکې او د ښځو غږ ته هم ځای ورکړل شي.
او د دې د غوښتنو په مقابل کې ستاسو ځواب ستاسو عکس العمل به څنګه مثلا
د موږ عکس العمل
تطبیق ور دي د غوښتنې؟
موږ یو کمیټه جوړه کړې چې د افغان د ښځو استازي توپ کړو. موږ به دا غږونه د دوی اعلامیه او قطعنامه انشاءالله په عمومي خبرو کې حتما داخلي وو او شاملي وو.
سپوږمۍ وردک د افغانستان د ښځو چارو د وزارت مرستیاله وه چې په مزار شریف کې د ښځو په یوه غونډه کې برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان یې له دې کبله زیانمن شي. په دې اړه د فریبا ظاهر رپورټ واوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د هاملټن سوسایټي ته وویل چې موږ غواړو پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان وي راوړو، خو وایي دا هم نه غواړو چې دوستان او متحدین مو زیانمن سي. د بولټن دغه څرګندونې شاید د سپینې ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت نښه وي. متحده ایالات څلور ورځې وروسته د نومبر په 15مه د ایران د تیلو پر صنعت نوي بندیزونه لګوي. واشنگټن دغه راز پر دې هم غور کوي چې د هند او ترکیه په څیر یو شمیر متحدین چې ورڅخه یې له بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې معاف کړي. هند چې له چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی ویلي چې سمدستي نسی کولای د ایران د تیلو د وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتونکی دی. ترکیه هم روانوري د امریکا له خزانې وزارت څخه ورته غوښتنه کړې ده. جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د امکان تر حدې کمپنۍ له نوي بندیزونو څخه معافي کړي. د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکی دي افغانستان او عراق هم شامل دي. بولټن ویل اداره یې پوهیږي چې یو شمېر هیوادونو به ونسي کولای چې دغه بندیزونه سمدستي بشپړ رعایت کړي. بولټن ویلي حتی که ځینې استثناات هم په دې بندیز کې راسي، خو وایي تهران له وړاندې د ایراني ریال د بیې رالوېدلو کبله سږ کال له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. د بولټن تر دې څرګندونو څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني خپلو هیوادوالو ته خبرداری ورکړ چې شایي راتلونکو میاشتو کې د امریکا له نوې بندیزونو سره له نور اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر پر 1 ویلي چې د ایران د تیلو د رامنځته کیدونکو تشې د ډکولو لپاره په نړیوال مارکیټ کې په کافي اندازه منابع شته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ نه خبره کوم. زموږ په ملکه کې چې د انټرنیټ نه ډېر پرې د روشنخه د افغانستان خبره پرمخ کار نه کوي. تلیه ته پالم کو یا نه مباح دي انا جوړ وی په دې مرغښتنه د ازادۍ راځو دینه دغه د مر راغ د رسول چارو پر ورسي دغه د انټرنیټ شبکې د مصطفی حاله کې یو کالن کې یو نیم کار ورسته د اتصالات انتن شنهستلې دي او نه فعاله کې نه خو یغن چې څنګه ساده. السلام علیکم رحمت الله.
بلے السلام علیکم. زه هلمند ولایت د نخراج ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ د شبکو ستونزه لرو چې دغه حل کې دلته تلیفونونه کار نه کوي. دغه د افغاندي سیم خادي ویلې چې موږ دغه یوه ستونزه لرو. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه احمد یم د روزګان د ولایت د ګزاود ولسوالۍ څخه. دغه د افغانستان د سولې خبرې ته هر وخت کېږي. زه غواړم چې دا د سولې خبرې دي خدای رښتیا کړي. که اشرف غني که طالبان نور د سولې په خبرې رښتیا نه وي دغه خبرې د سولې دا د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته دا حقیقت او دا مسلمانۍ او د اسلام او د سولې راشه د خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو اوس هم څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له فرشتې جلال زی اور.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په پخوانۍ نیټه نه سي اعلانولی. د دې کمیسیون ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایې شمیرلو پروسه پیچلې ده او وخت غواړي. د افغانستان حکومت په افغانستان کې د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د لګښت سر مفتش رپورت چې وایي میلیونونه ډالر د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر پروګرامونو لګیدلي او غیر موثر ځای سوی دي رد کړ. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه د سیګار په څلور میاشتني رپورت کې له 2015 تر 2013 میلادي کاله د امریکایي روزونکو کار هم ارزول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرامونه موثر دي او د افغانستان د پولیسو په مسلکي کېدو کې ډېره مرسته کړې ده. د هلمند د روغتیا ریاست وایي چې د غولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج یا پولیو یوه نوې پېښه ثبت شوې ده. په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو ویروس په ټوله جنوبي سیمه کې د په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، ځکه په دغه سیمه کې د پولیو پر ضد کمپاین سم نه دی تطبیق شوی. تروسه په هلمند کې درې پیش سبڅوي دي او په ټول افغانستان کې د فلج یا د کوچنیانو د ګوزړن 0 پیش سبڅوي دي. او په پاکستان کې نن هم یو شمیر افراطي ډلو اعتراضونه وکړل او د پاکستان په څو ښارونو کې لشترژ لس سره کونه بند کړي وو. دوی د پاکستان د ستري محکمې د پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه یې چې اته کاله اسلام ته د سپکاوي په جرم په بند کې تیر کړي وو خوشه کړه. د آسیا بیبي وکیل ویلي دي چې هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر په یوه پټ ځای کې ساتل کیږي او ډېره ژر به بل هیواد ته ولېږدول سي. په پاکستان کې یو شمیر افراطي ډلې وایي چې سترې محکمې باید دا کار نه وای کړی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم یوسف خان زدران څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د شلکلنو فوټسال لوبډلې د آسیا تلولۍ د مقدماتي سیالیو لپاره په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د ویان رسیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا تمرینات 13 ورځ د فوټبال فدراسیون په جمناسیوم کې پیل شوي دي. ټاکل شوی چې د آسیا د تلولۍ مقدماتي سیالۍ د قوس په میاشت کې په ازبکستان کې پیل شي. په دغو سیالیو کې د آسیایي هیوادونو مخکښ لوبډلې ګډون کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د اے پی ایل د لومړي پړاو په بریا سره د سرته رسیدو جشن ونمانځه. په دې اړه په یوه جوړه شوې غونډه کې چې تېره شپه رابلل شوې وه، د کرکټ بورډ د چارواکو تر څنګ افغان لوبغاړو، د کرکټ مینهوالو، ځینې سیاسي چارواکو او یو شمېر سوداګرو ګډون کړی و. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی ژمنه وکړه چې بل کال د دغه لیګ د بیا ترسره کېدو لپاره به لا ډېر اقدامات وکړي ترڅو لیګ له هر پلوه غني وي. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل دا سیالۍ د تېرې اکتوبر په میاشت کې د ګڼو بهرنیو کورنیو لوبغاړو په موجودیت کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې. کرکټ بورډ وایي د دغه لیګ پر وړاندې ډېرې سیاسي او سوداګریزي ستونزې به چاغې ته په کتو په خټه ول پایته ورسېدو. د باسکټبال د ملي لوبډلې د غوراوي سیالیو په څلورم ورځ نن د کندهار او هرات لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندې درې سیالۍ نورې هم ترسره شوي خو دوی وروستۍ نتیجې ته منتظر دي. د نوموړي په وینا د باسکټبال د ملي لوبډلې د غوراوي په سیالیو کې د نهو ولایتونو په شمول د مرکز کابل څخه دوه لوبډلو برخه اخیستې. ټاکل شوي د غوراوي د دغو سیالیو نتیجې د یکشنبې په ورځ اعلان شي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د قانون ساتنې ته امنیتي ارګانونو په همکارۍ تدابیر جدي کړي او د غیر قانوني کان کیندنو مخه به ونیول شي. په دې موضوع به د خان محمد سین راستول ریپورت واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو پروګرام او پاغې پسې کور کلی خپرېږي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت کسه هم په مشخص ډول دا نه وایي چې د قانون په غیر قانوني کیندنو کې د دولت لوړپوړي چارواکي لاس لري او کنه، خو وایي چې د روانو نامنۍ لامل د هیواد په ځینو لرې پرتو سیمو کې د قانون د غیر قانوني کیندنو مخنیوي لږ څه وخت غواړي. د دغه وزارت ویان وایي هسې تیزی شوي چې د قانون د ساتنې د ځانګړي کمیټې د هڅو په نتیجه کې شته ستونزه کمه شي. عبدالقدیر مطفی د پنجشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل هغه قانون چې د نامنوی له امله د زورواکو غیر قانوني وسلوالو ډلو او مخالفینو لخوا کیندل کیږي په نخه او سروي شوي او ځانګړي امنیتي قطعه ورته ګمارل شوې ده. د وویل د قانونو د ساتنې دغه ځانګړې قطعه چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د دریګونو امنیتي ځواکونو له منصوبینو جوړه شوې، د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په کلکه سره هڅې کوي.
هیڅ چاته چې هغه په هر نومي که هغه هر څوک له هرې ډلې نه په هر برخه کې غیر قانوني کیندنو اجازه نه ورکو. موږ هغه سیمې ټولې ځانګړې کړې دي، مشخصه کړې او ټول معلوماتونه موږ امنیتي ګام ته سپارلي. هغوی په دې برخو کې اقدامات کوي که څوک غیر قانوني کیندنو کی ملوث یا غنی ولکیږي، هلته کچیر ضرورت د دې پیخیږي چې عملیات وشي عملیات کیږي، او کچیر زما زړه ډیر سره ای خاص کتاب باغ تنظیم او خاص کتاب پر قانون محافظت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې یو غړي محمد حسین فهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د بدخشان ولایت د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق لاس لري. فهیمی دا هم ویلي کره اسناد او شواهد لري چې د ښاغلي محقق غیر مسؤول وسلوال کسان د سیمې د ځینو زورواکو په مرسته د ټوپک په زور دغه کان کیندي، خو د ښاغلي محقق په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان ویاند عباس اگا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د غړي محمد حسین فهیمی دغه ادعا ناسمه او له شخصي غرضه ډکه وبلله.
دعایی که از طرف جناب وکیل صاحب فهیمی مطرح شده واقعیت ندارد.
دو بابل کوم ادعا چه د محترم وکیل صاحب فهیمی لخوا مطرح شوه واقعیت نلری. په هغه سیمه که حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان او محقق صاحب هیچ ډول پوزی یا بل ډل نلری. د بلخا په ولسوالۍ کې ټول دولتي ارګانونه فعال دي او دا واقعیت نلری چې استاد یا د ده پلویان دې پکې د ډبرو د سکرو د کان په کیندلو کې لاس ولري. د ولسی جرګې غړي ښاغلي فهیمی پر محقق سربیره د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د ولسی جرګې غړی سید حسن شریفي بلخابي هم ښکیل ګڼلی، خو ښاغلي شریفي هم پر ځان دغه تور ناسمه او تشه ادعا ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د ملي شورا په یو شمېر غړو هم دا تورونه موجود ول چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له نامنو سیمو نه رسېدلي خبرونه وایي چې د هېواد د کونړ، پنجشیر، شمالي ولایتونو، ننګرهار، لوګر او داسې نورو سیمو ډېری کانونه د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د ساتنې د کمیټې له جوړېدو لږه موده کیږي او د وخت په تېرېدو سره به د امنیتي ارګانونو په مرسته د هیواد د ټولو قانونو خوندیتوب ډاډمن شي. مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په وار وار دا ژمنه کړې وه چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه به ونیسي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو
دینجونو د ځواني په مرحله کې میاشتنه عادت هغه څه دی چې پاک لای ډیره انجونی مخکله مخکنه معلومات نلري بیا نو هغه وی چې کله دوی له میاشتنی عادت سره مخ کیږي نو ځینې وخت ان لزدا کړی څخه پات کیږي دوی خوانځي ته نه چی او په کور کې ناشتي وي نن په همدې اکل خبرې کول موږ سره ملما د یونسف په دفتر کې د وبو او افزول سه په برخه کې کارکونکو زاهده ستانکزیده نو موري وایي چې دوی هم ډیرای وخت له داسې جنو سره مخ شوي چې کله دوی په میاشتنی عادت کې وینو خوانځي ته نه چی په پایل کې برته وایي چې کله انجونې د میاشتنی عادت په وخت خوانځي ته نه ځي دا کار څومره ستونزې پیښولی سي
انجونې اول کان ټول یو شان زده کړې ته ضرورت لري او مساوي زده کړو ته باید لاسرسی ولري او خوانځي باید پای ته ورسوي او د مخصوصا دوی ډیرو دقیقو او خو معلوماتو ضرورت لري په تیره بیا هغه انجونې سي د بلوغ سنتر سیګه او د غوې د میشنای عادت شروع کیږي نو د غنجونې ډیر اړتیا لري سه خوونکې مایندې او مخصوصا په کونځي کې دوی سره ډیره همکاري وسی تر څو چې د دوی میشنای عادت د دې بایسونه ګرځي دوی مکتب ترانه سي او کونځي ترکی او درسونه وي او دغه میشنای عادت د دوی د غیر حاضری سببونه ګرځي د دې لپاره سه کافي او دقیق معلومات د میشنای عادت په مورید باندې زوانون جنوتا او هاغه جنسه په میاشتنی عادت نه دی رسیدلی یعنی د بلوغ سن ته نه دی رسیدلی هغه ته کافی او دقیق معلومات فراهم کو نو یونیسف د پوهنه وزارت په مرسته یو لارښود د خونکو لپاره او یو معلوماتي کتاب د زوانون جنولو لپاره او یو هم د کیسې کتاب جوړ ک سه دا درې کتابونه ډیر خ معلومات فرام کوي او خوونکو ته او ځوان جنو ته
اګه د سترتو وای چې تاسو وای چې کتاب لیکل سوای دا په دې اکل چې په هغه کې دین جنو د میشتنی ناروغي په اړه معلومات دي د دې کتاب د لیکلو ضرورت څه
دي د دې لپاره چې جنو کافی اندازه معلومات نه درلودل او ما اند هم په دې مورید معلومات ورکې او په ځی کې معلومات هم هغه ډاټ نه درلود چې څه رقم معلومات جن کوي سره شریک او ډیر جن کوي په د میاشتنی عادت وخت کې خونځي تن راځي غیر حاضری کوي او د خجالتي او د شرم احساس کوي دوی فکر کوي چې په یو نامناسبه یا په یو ناپاکه مرحله کې دي مثلا په مختلفو کورنیو کې او مختلفو ولایتونو کې مختلف برخوردونه له جنو سره کوي مثلا آشپزخانه ته اجازه نه ورکوي سلاړ سي یا کار کې سامان اخلي فزیکی فعالیتونه کوي په صنف کې جن کوي په درسو کې سامان اخلي اغه ارقام سم ورسنه تحقیقات کلاست راول دایر جواب تکلس 50% جنکی مخکله دینه سیادت موارش روسیا میاشینه عادت روسی دوی هیڅ آگاهی نلري هیڅ معلومات په دې مورد نلري نو دا پخپل د جنکی د پسمانی او د عقبمانی یو اساسی دلیل ده چې مکتب ترانسی او غیر ازری وکي او په فزیکی او رواني صحت باندې ناوړ اغیز اچي د دې لپاره دا ضرورت احساسوسه موږ باید داسې کتاب ولرو لارښود ولرو سه اول خوونکې خو معلومات لاسره وړي سه بیا خوونکې دغه معلومات انجونو سره شریکي بیا د انجونو له طریقه فامیلو ته د معلومات لرسي او چون خوونکې په ټولنه کې یو خو عالی شخصیت لري خو نفوذ لري نو دا خوونکې کولای شي سلام ایندو پلرونو سره په تماس کې سي دي مذهبي رهبرانو سره په تماس کې سي
اوس براسو د همدغه کتاب محتویات باندې چې دلته تاسو څه رقم مواد راټول کړی اې دا به وکولای شي چې دا کوم مشکلات تاسو یاد کړل چې انجونې د میاشتنی ناروغي په وخت کې سره مخ کیږي دا ورتال کی
دقیقا دا د لارښود سي دي خوونکو لپاره جوړ شوی د پدری برخو شل سوی اوله برخه له هغه جنو سره چې لس کلنۍ ته نه رسیدل یا د لس کلونو په شاوخوا کې د عمره د هغه جنو سره به کار کوي چې هغه ته د معلومات ورکول سي دغه د دوی وجود څنګه واده کوي د دوی وجود څنګه رشد نمو او انکشاف کوي او د دوی وجود هر غړي وظیفه یې څه ده دغه انجلۍ سپو د لس کلو شاوخوا عمر لري په دې د خپل وجود په انکشاف او په واده کې کافی معلومات پیدا کی په حقیقت کې اساسي تعداد د دې د آینده لپاره کې خودل سو ټول عمر به د انجلۍ غا ضروري او کافی معلومات ترلاسه کی ټول برخه دې هغه جون لپاره د سه هغه خپل بلوغ تر رسیدلې دي او میاشتنی عادت شروع شوی ده نو خون کې به د جون سره کار کوي او په هواي به ور کوي صدغه میاشتنی عادت نه باید تاسو په صحت فزیکی او رواني صحت باندې منفي اغیزه وچی او د جنونی باید واتسوي چې خوانځي تراسي په منظمه توګه سهم واخلي خې نمرې لاسته راوړي خو درجه په خوانځي کې واخلي او خوانځي تر پای پورې تر دولسم صنف پورې وي او مکتب خلاص کی. نو دا دومه برخه به هم یو خو اساسي تهداب ده د جنونو د آینده وسوي او صحتمندي لپاره.
او دریمه برخه کې چې دي
او په دریمه برخه کې مشخص دي خون کې لپاره د دریمه برخه خون کې په ټولنه کې خون نفوذ لري اوس نو په دریمه برخه کې خون کې باید لمیند پلرون سره کې نیل په کلی کې غونډه جوړ کې ل خونځې له شوراګانو سره مرکو کې سه دیوغوی توجه دې ته جلب کې سبایت ل خپل لورګانو سره او ل خپل ځوان خويند سره مرسته وکي
بله
زیدان جون مکتب ته لاړ سي درس وای او بلاخره افغاني ټولنه ترقی وکي او د دوی اقتصاد او زندګي صحت د ټول
د ایران
پرمختګ وکي
اوس که په دې خبره ته وکي چې دا کوم کتاب چې لیکل شوی دا او په دې کې معلومات دي چې کله یو انجلۍ میاشتنی ناروغي سره مخ کیږي دا باید څه وکړي کنه دا به څه وخت د عام خلکو په واک کې ورکول سي
په دې نږدې راتلونکو ورځو کې دا کتاب د بهانه وزارت لخوانه د یونیسف لخوانه به دا کتاب معرفي ته کېدل سي او ورسره دې معرفي سو نو د کتاب چاپ ته ماده سی بیا موږ د کتابونو ولایتونو ته لیږو او د وزارت معرف له طریق نه د کتاب ولایتونو ته ځي او د تطبیق وړ وي
تاسو ته به تر معلومات چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصاد دومره پیاوړی نه ده دوی دومره پیسې نه لري چې کوم څه چې دوی ته ویل کیږي او لازم دي دا برابر کې وایخلي په دې کتاب کې کوم شیان ذکر شوی آیا د سي مشورې خو بنه چې هغه اقتصاد نلوري
ډیره ښه پوښتنه وکړه د دغه کتاب له څنګه موږ یو معلوماتي کتاب هم د ځوانو جون لپاره جوړ کړی په دغه معلوماتي کتاب کې ډیره ساده لارې موږ جون ته معرفي کړې دي چې دوی مثلا دغه کوټکس هر چي کې موجود نه ده په هر ولسوالۍ کې مثلا هر لری کلی کې دا موجود نه ده او ډیر خلک پیژنې نه او بیا هغه څوک چې پیژنې او دین استفاده کوي دغه هغه خوندې کول په سم توګه نه دي هر چي رولېږي او دغه چاپیریال خرابوي نو د دې لپاره موږ ډیر ساده لارې کولې چې جنرالټی کې نه استفاده وکي او هغه ته کو پریمینځي او توی کې بیا په راتلونکي میاس کې بیا له هغه استفاده وکي د خلکو واقعا دغه اقتصادي وضعیت هم د تقاضا نه کوي د کوټکسونو استفاده وکي او بیا کوم کیمیاوي مواد هم لري یعنی تجارتي دي موږ ډېر ډاډمن نه یو دي غو د کیفیت په مورد باندې نو استفاده له نرمو او پاکو ټوکرانو نه ډېره زیات مفید ده هم د اقتصادي اړخ نه او هم د دینه سه همیشه د جنو په دسترس کې او په خپل اختیار کې
بله دا کتاب چې تاسو یاد کړ دا په مکتب کې تدریسیږي په کتابخانه کې به خرڅیږي به څه رقمي کې په دې اړه معلومات راکړي
دا معلوماتي کتاب د یونیسف لخوانه چاپیږي او په دا د پوهنې وزارت په اختیار کې کوتل کیږي پوهنې وزارت په دا کتاب د ټول انجنونو په اختیار کې دی په کونځي ته به لیږي
یعنی پیسې خو په بدل کې نه غوړي
نه نه په دې مقابل کې پیسې نه غوړي او دا
هر څوک کولای شي د استفاده وکړي
دا په حقیقت کې د پوهنې وزارت مالکیت او دا کتاب دی غوړي خوانه
چاپیږي
چاپیږي خو پریږي په ټول ولایتونو ته د جنکې په دسترس کې پکې کوتل کیږي
ډیر مننه ځبندې وسی
او تشکر
تاسو له ازادي رادیو څخه د یونسف په دفتر کې دی وبو او افزول سی په برخه کې د کارکونکو زاهدی ستانکزی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه شی چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ساتي رادیو درنو اردوونکو سلام ایا د سکس مولیدل چې د کورنۍ ټول مسولیت په غاړه وي
او ما خپل یو د سترګو لیدل هر د چې یو پیاله جنې چې د ډاکټر نه یعنی ټول مسولیت دې په غاړه شو
ولې ځین کورنۍ ټول مسولیت د کور پر یو غړي وراچوي
په دې اساس چې هغه د نورو اولادونو تر څنګ هغوی لویانې مشران تر ډېره هغوی باندې په هره برخه کې پام کولی شي.
دغه کار څومره ستونزې جوړوي؟
د ډېرو کارونو حتی بیخي لیونی سوی دی، حتی ډاکترانو ته ورځي، دې له خاطر چې دی ډېر زیات مصروف ده او ټول مسؤلیتونه غاړه دي، او هغو ته رسیدګي رښتیا هم څه مشکل کار ده.
قدرمن اوریدونکو، هر شخص د خپل ټولو کړنو په مقابل کې مسؤل دی، خو داسې کسان هم شته چې خپل مسؤلیت په نورو راچوي او یو کس مسؤل ګڼي. نن د کور کلی په خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د کور ټول مسؤلیت په یو کس راچول کیږي، او مسؤلیت په کورنۍ کې باید څه ډول تقسیم شي. زه یوسف زدران یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خوګوریدونکو، په ژوندانه کې د مسؤلیت پیژندل د هر انسان دنده ده چې باید خپل مسؤلیتونه وپیژني او په سمه توګه یې ادا کړي. هر انسان د خدای، ټولنې او کورنۍ په مقابل کې مسؤلیت لري. په پرمختللو ټولنو کې له ماشومانو نیولې تر لویانو ټول خپل مسؤلیتونه پیژني او په سمه توګه یې ادا کوي. خو په دودیزه ټولنو کې لکه افغانستان، بیا ټول مسؤلیت یو کس ته راجی کیږي، که هغه د هیواد په سطحه، ټولنې او یا هم د کورنۍ په سطحه وي. په افغاني کورنیو کې اکثره وخت د کور ټول مسؤلیت د کور مشر زوی او یا هم لور ته ورکول کیږي، چې دا کار بیا د کورنۍ نور غړي بې پروا او غیر مسؤول عادتوي، او د ټولو کارو مسؤول هغه څوک ګڼي چې د کور مسؤلیت په غاړه لري. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکې برښنا هغه پیغله ده چې له ماشومتوبه تر اوسه پورې د کور مسؤلیت ور په غاړه ده. نوموړی مې پوښتلې ده چې څومره دې مسؤلیتونو ستړې کړې او کومې قربانیانې ور کړې دي. هغه په ځواب کې داسې راته غږېدلې ده:
زه د کور مشره یم، کور ټول مسؤلیتونه را په غاړې دي، که چې فامیل مشره یم باید کار وکړم، نور دنده لپاره ما نشو کولی تحصیل ته ادامه ورکړم، وظیفه مې واخیسته، ډېره ستړې کړې یم. ځوان یو هیله لري چې درس ووایي، آرزوګانې لري، خو زه ټولو نه تېر شوی یم. کور لپاره، فامیل لپاره زحمت باسم، که ما تحصیل ته ادامه ونه شو کړې، ما خور ورور چې پاتې دي هغوی تحصیل ته ادامه ورکړي. دې لپاره چې زه که زه واده وکړم، ما فامیل به څه رقم پاتې کیږم؟ هغه لپاره چې هر خواستګار راځي، زه تصمیم د واده لپاره چې نه لرم چې زه واده وکړم. ډېره غټه ستونزمنه ده چې ته د یو هلک کار وکړې، نجلۍ اوسې او د هلک کار وکړې، مسؤلیت در په غاړه اوسي، ډېره مشکله کار ده.
ځینې وخت خو د کور ټول مسؤلیت تر څنګ د کور ټول صلاحیت هم د کور مشر زوی یا هم مشرې لور ته ورکول کیږي، او اکثره وخت بیا دا هم ویل کیږي چې ګواکې مشر زوی یا لور د کور د نورو غړو په پرتله با اعتماده او ښه سنبالونکی دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی ګل رحمان رحمانی وایي چې د خپل کور ټول مسؤلیت او صلاحیت یې خپل مشر زوی ته ورکړی دی. نورې خبرې له رحمانی اورو.
ځکه دا مشر زوی له هغه ورځې چې پیدا کیږي، د پلار او د مور د زیاتې توجه او پام وړ ګرځېږي، او زیات ټریننګ هم اخلي نظر نورو اولادو ته. اعتماد هم ځکه ډېر زیات ده چې هغه ډېر ټریننګ سوی ده. نورو ورونو سرپرستي، د نورو ورونو د تعلیم و تربیې، د هغوی د پوهې، د هغوی د هغه کې هغه ډېره زیاته برخه اخلي. د بله دومره ځان ته خپل اولادو ته نه ده متوجه لکه کوم چې خپلو ورونو او نورې کورنۍ ته متوجه ده. د ډېرو کارونو حتی بیخي لیونی سوی ده، حتی ډاکترانو ته ورځي، دې له خاطره چې دی ډېر زیات مصروف ده او ټول مسؤلیتونه په غاړه دي، او هغو ته رسیدګي رښتیا هم څه مشکل کار ده. او د مونږ هم ډېر مسؤلیت ځکه پیور اچولی چې نور د مونږ د دې توان هم نه لرو چې دا ټول کارونو ته رسیدګي وکړو.
همدارنګه په بعضې مواردو کې بیا یو کس ته د کورنۍ ټول مسؤلیت د مجبوریتونو په اساس هم ورسپاري. په همدې تړاو د کابل د مکریانو اوسیدونکې مسعوده د هغې پیغلې کیسه راته کوي چې د مجبوریتونو په اساس یې د کور ټول مسؤلیتونه تر غاړې دي، او دا چې له کومو مشکلاتو سره مخ شوې. نوموړې وایي:
زما خپله یو د سترګو لیدلی حال ده چې یوه پیغله جینۍ د وړکتوب نه د همدې مشکلاتو سره اول خو یتیمه شوه، پلار یې نو د ټول مسؤلیت د مور او د ورور د دې په غاړه شول، حتی د تعلیم نه هر څه نه پاتې شوه، نو ورور یې فلج شو، مریض شو، یعنی ټول مسؤلیت د دې په غاړه شو. نو اوس بیچاره په حساب نه واده کړی ده، مور یې له لاسه ورکړه، وفات شوه، او د همدې په خاطر یو ځای کې په حساب لکه یو خدمه غوندې وظیفه پیدا کړه، او د ټول کور مسؤلیت ورېندارې ده، وریرونه دي، دا ټول مسؤلیت د همدې لکه یو نر سړي غوندې ټول مسؤلیت د دې په غاړه. حتی یوه خور یې ده چې اوس هغه هم په حساب میړه شړلې ده، یعنی طلاق ورکړې ده، د هغې مسؤلیت هم تقریبا 50% د هغې په غاړه.
داسې کورنۍ هم شته چې د کور ټولو غړیو ترمنځ یې مسؤلیتونه د هر چا د توان په اندازه تقسیم شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ایمل افغان مو پوښتلی دی چې د دوی په کورنۍ کې مسؤلیتونه څنګه ویشل شوي.
دغه مسولیتونه زمک په کورنۍ کې په ډیره خطوګه ویشل شوی دی. هر چا ته مور پلار خپل مسولیتونه په ګوته کړی دي، خو زیات بار مور پلار په خپل وګو باندې جګو او داسې هم نه کول چې ټول مسولیت دی مشر ورور ته یا مشر خور ته په وګو واچي، ځکه دا هم یو درون بار ده. هر ورور ځان ته ځانګړی ژوند لري، ځکه دا ټوله د مور پلار تربیه وه، یوه ښه تګلاره وه چې موږ ته په ګوته کړې وه او موږ دغه سرحد یا دغه بریا ته ورسېدلو.
دا چې د اسلام له نظره په کورنیو کې څنګه مسؤلیت به وویشل شي، دینی عالم نور الله کوثر به یې راته ووایي.
الله جل جلاله انسانان ټول مسؤول مقرر کړي، هر انسان ذوی العقول او بالغ الله ته مکلفیت ورکړی ده، او پیغمبر اسلام صریح وایي الله کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. په دې حدیث کې ټول انسانان او د ټولنې وګړي د کورنۍ وګړي دا په یو مسؤلیت کې سم مکلفیت لري. اسلام د یو کامل دین په توګه د ژوند په ټولو اړخونو کې عدالت رعایتوي، چې د ژوند په چارو کې که د کورنۍ چارې وي که بهرنۍ چارې وي، یو کس باید هغه ټول لنګر یوې خواته سقوط ونه کړي. یو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خپل کورنۍ تقسیم کړي ولا په یده چې کومه خزه چی شي کولای شي. عائشه رضی الله تعالی عنها ته یو رقم دنده ورسپارلې وه، حفصه رضی الله تعالی عنها ته بل.
درنو اردوونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم راخستي، چا ورېدو ته یې تاسو را بولم.
شریف الله سانینم د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکی. زما په نظر دا فامیل ټول غړي مسولیت واخلي، دغه کورنۍ نو دا خبره ده.
پرشتایم د مکریانو سیدین کې دا موضوع چې تاسو یاد کړه ده کې بای ټول یو کور غړي دی، بای ټول سهم ولري.
زما نوم زرمینه ده او د کابل سیدین کې زما په نظر دا سهم کار نه دی، ځکه د کورنۍ ټول غړي مسولیت لري چې د کور په ټول کارونه کې خپل وانډه واخلي. او دا ډیره بده خبره ده چې د کورنۍ یو مشر که هغه نجلۍ وي که هلک وي، هغه ته د ټول کور بار او ټول مسولیت ور په غاړه شي، او هغه حتی د خپل ژوند په لذت او خوند باندې نه پوهیږي، ځکه هغه ډیر مصروف شي.
درنو اردوونکو، دا چې په کور کې د کورنۍ د ټولو غړو ترمنځ مسولیتونه څنګه وویشل شي، د خپرونې په دې برخه کې زمونږ همکار مریم توخی د فلسفې او ټولنپوهنې د انسټیټیوټ استاد آغا صاحبزاده سره مرکه کړي، چې تاسې اوریدو ته را بولم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کورنیو کې د مسؤلیت ویش څنګه باید وشي؟
د هر غړي د توانمندۍ سره باید هغه مسؤلیتونه وروسپارل شي. فرضاً جلې یا هلک چې توانمندي دی کار لري، هغه پرېښودل شي، خپل په کار باندې باید انفرادي په شکل باندې. فرضاً یا که چېرې بیا د توانمندي نه لري، هغه وخت کې کولی شي چې د هغې خورې یا ورورې دې سره کومک وکړي. دلته مشخص کول په یو شخص باندې زما له نظره دا درست کار نه دی.
ولې ځینې کورنۍ خصوصا یا لور وي یا زوی وي په مشر اولاد باندې ډیر مسؤلیتونه اچوي؟
چې دلته د اعتماد له کبله یا د عادت له خوانه په دغه یو شخص باندې داسې تحمیلیږي، ګویا دا چې د پریکټس لري یا تجربه لري. کشرانو باندې دغه اعتماد بیا لږي، حال دا چې دا د خپل د ټولنپوهنې له نظره، دا د خپل د کورنۍ د مراوداتو له نظره دا درست کار نه ده. دا یو معنی د رشد شخصیت او معنی د رشد اجتماعي او خپل اقتصادي برخو کې کېدای شي.
هغه استاد چې کس ډیر مسولیتونه اخلي او ډیر مسولیتونه په بار دي، هغه ته کوم ستونزه رسوي او ټولنې ته کورنۍ ته کوم ستونزه رسوي؟
دا خپل د کورنۍ یو نو خشونت او حق اخیستل د اولادونه، او دا یو لوی جفا ده د یو انسان د حقوقو په مقابل کې. او ټولنې ته خو دا په آینده کې دا هر څوک پرځان کجلی که الکی د دې ژوند نیمګړی کیږي. کله چې ژوند نیمګړی شو، دلته نواقص پیدا کیږي او دلته رواني تکلیف سره مخامخ کیږي. او کله چې رواني تکلیفو سره مخامخ شو، هم کورنۍ متضرر کیږي، هم ټولنه متضرر کیږي. بیا عدالتي ده د خپل د اولاد په مقابل کې د دې حقوق اخیستل یو نو عقده، یو نو مخالفت په خپل د ورونو او د خویندې په منځ کې دلته ایجادیږي.
اوس مثلا هغه استاد، یو نفر دغه حالت سره مخ ده او په کورنۍ کې ټول مسؤلیتونه ورته سپارل شوي دي او باید دغه مسؤلیتونه جی کړي، اوس د کورنۍ ته څه کول پکار دی او د خپل شخص ته څه پکار دی چې څه باید وکړي چې قلن د کورنۍ ته هم قناعت ورکړي او خپل هم خپل شخصي موضوعات رستګي وکړي
او خپل د شخصي هم څه بالفعل باید څه نهادونه یې چې د کورنۍ سره د اړیکې ولري مور او پلار ته قناعت ورکړي چې زه هم په ټولنه کې غواړم چې یو اکټیو شخص اوسم او خپل حق او حقوق ولرم او یو مستقل شخصیت ولرم او مستقل اقتصاد ولرم په خپل په خو باندې ودرېږم خپل په آینده کې وکول شم چې زه ځان ته مستقل کورنۍ جوړ کوم.
قدر من اوریدونکو دا وو د دیونه د کور کلی د خبرونی مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ساعت